آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د شپې 8:30 او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې. د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنی پښتو خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهمو خبرونو غټ ټکی اوري.
جمهور رئیس غنی وایي هغه کسان یې په انحصار تورنۍ چې ګټې په خطر کې دي. پاکستان هیله ښودلې چې د افغانستان د سولې خبرې به په راتلونکو څو اونیو کې پیل شي او داعش د سوریه د منبج په شار کې ماته خوړلې ده.
نن شنبه ده د 1395 هجری لمریز کال د زمری یا صد دروښتمه ده چې د 2014 میلادي کال د اگست میاشتې 14 کېږي. په روانه خبرونه کې درپورونو په برخه کې به ووري چې ملګری ملتونه هغه پیښي چېړي چې وایي د سوریه حکومت د حلب د ښار په هغو سیمو کې زهرجن ګاز استعمال کړی چې د یاغیانو په لاس کې دي. او د ملي وحدت حکومت اجرایوي رئیس عبدالله د جمهور رئیس اشرف غنی د حکومت په ترس انتقادونه کړی دي. د ارګ په بیان کې بیا د عبدالله خبرې د دولتداري د روحي او موازینو خلاف بلل شوې دي. په دې حق له د سیاسي چارو او همدارنګ د حقوقي چارو د کارپوهانو سره مرکې لرو. خو اول پوره خبرونه حسیب الکوزی وایي.
جمهور رئیس اشرف غنی وایي هغه کسان په انحصار تورنۍ چې ګټې یې په خطر کې دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې حکومت یې د فساد پر وړاندې مبارزې ته ژمن دی. د ښاغلي غنی په وینا هغه د فساد په مخنیوي کې د اقداماتو پر مهال د ځینو کسانو لخوا په انحصار تورنیږي. په هغه خبر پاڼه کې چې د ارګ لخوا خپره شوې پکې د دغو کسانو نومونه نه دي اخیستل شوي، خو د جمهور رئیس له خولې ویل شوي دي چې فساد سره د مبارزې په لاره کې د اقداماتو پر مهال هغه افراد چې ګټې په خطر کې وي ما د قدرت په انحصار تورنۍ. جمهور رئیس غنی په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله د پنجشنبې په ورځ په ورته یو غونډې کې چې د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې وه پر جمهور رئیس غنی کلکې نیوکې وکړې. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې مشر حافظ سید خان په یوې هوایي حمله کې وژل شوی دی. پینټاګان دغه اعلان پرون د جمعې په ورځ وکړ او په بیان کې راغلی دی چې هغه د جولای د میاشتې په 16 نیټه د ننګرهار ولایت د چین پولیسوالۍ کې وژل شوی دی. د دفاع وزارت مرستیال وایان ګورډن ټروبریج وویل چې خان د امریکا او ایتلافي ځواکونو پر ضد په حملو کې مستقیما لاس درلودلی او افغانان یې هم ډېر زهیر کړي وو، په خاص توګه د ننګرهار په ولایت کې. پینټاګان وایي چې د اسلامي دولت ډله د افغانستان د ننګرهار ولایت څخه کار اخلي چې خپل جګړه ماران وروزي او هلته د نورو سیمو څخه جګړه ماران راټول کړي. ترو بریج زیاته کړه چې د خان وجل کېده په سیمه او افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې عملیاتي قوه کمزور کړي. په 2015 کال کې د افغانستان استخباراتي ادارې ویلو و چې خان د بی پلوټ الوتکې په یو برید کې وژل شوی دی او ورسره نور دیش کسه هم وژل شوی دي. د خان د وژل کېدو خبره وروسته رد شوه. پاکستان هیله ښودلې ده چې د افغانستان د سولې خبرې به په راتلونکو څو اونیو کې پیل شي. د ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ په چارو کې د پاکستان د ستر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز پرون د جمعې په ورځ وویل چې د سولې په اکله څلور اړخیزې خبرې به په راتلونکو څو اونیو کې بیرته پیل شي. ښاغلی عزیز همدارنګه ویلي دي چې په افغانستان کې روان تشدد یوازې د سولې د خبرو له لارې نه بندېدای شي. د افغانستان چارواکي په دې عقیده دي چې پاکستان اوس هم د طالبانو ملاتړ کوي، خو سرتاج خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې طالبان د جګړې له لارې نسي کولی چې افغانستان ونیسي. داعش د سوریې د منبج په شار کې ماتې خوړلې ده. د امریکا په ملاتړ قواو ویلي دي چې داعش د سوریې د منبج په شار کې ماتې خوړلې ده. دغه شار د ترکیه سره په سرحد کې موقعیت لري. دغه ائتلاف یو ویاند ویل چې پرون د جمعې په ورځ د داعش وروستۍ ډله دغه شار څخه په زور وویستل شوه. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي روسیه ته وایي چې د اوکراین په برخه کې د خپل جدي خبرې نرمې کوي او خبرداری ورکوي چې د مسکو د سلوک په سیمه کې وضعیت چې د مخه لا نازک او وخیم دی لا زیات خرابولی شي. د دفاع د وزارت یو ویان ګورډن ټروبریج پرون د جمعې په ورځ وویل چې موږ په دې برخه کې زیاتې اندېښنې لرو او ویل چې روسیا ته په کار ده چې د وضعیت نورمال کولو په برخه کې زیار وباسي. هغه زیاته کړه چې روسیا د یوکران په برخه کې راپرون کې لهجه کاروي او دې مسلې داسې ذهنیت غلق کړی دی چې ګونی هلته کومه غټه خبره روانه ده. تروبریج زیاته کړه چې امریکا داسې شواهد او مدارک ندي موندلې چې دا وښيي چې یوکران هڅه کوي چې تروریستي بریدونه ترسره کړي، او دا د یوکران په برخه کې د روسیې د غلطو ادعاګانو د لړۍ یوه برخه ده. پرون د جمعې په ورځ د روسیې لومړي وزیر دیمیتری میدویدیف ویل چې روسیه به د اوکراین سره د وروستیو امنیتي اندېښنو په خاطر ډیپلوماتیکي اړیکې قطع کړي. حکومتي رسنیو د میدویدیف څخه نقل قول کړی دی چې که بله لار نه وي نو ولسمشر ولادیمیر پوتین به ډیپلوماتیکي اړیکې قطع کړي. د امریکا د 2018 کال د جمهوری ریاست لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن پرون د جمعې پر ورځ خپل د مالیاتو پاکله معلومات خپاره کړل. په دې معلوماتو کې راغلي دي چې هغه تیر کال خپل د عوایدو څخه 4.2% مالیات ورکړي دي. په عین حال کې د جمهوری ګوند پر کاندید ډونالد ټرمپ باندې فشار مخ په زیاتېدو دی چې هغه هم خپل د عوایدو او مالیاتو په باره کې معلومات خپاره کړي. د میرمن کلینټن مرستیال کاندید ټیم کین هم د خپل عوایدو او مالیاتو پاکله معلومات خپاره کړي دي او په 2015 کال کې 6.3% مالیات ورکړي دي. جمهور غوښتونکي کاندید ډونالد ټرمپ وایي چې دغه وایي تر حکومتي تفتیش لاندې دي او تر څو پورې چې تفتیش خلاص شوی نه وي هغه نسي کولای چې خپل د عوایدو او مالیاتو پاکله معلومات خپاره کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په جنوبی سودان کې د 4000 عسکرو د ځای پر ځای کېدو پریکړه منظور کړې ده. سره له دې چې د جنوبی سودان حکومت د دې پریکړې په اکله ځینې ملحوظات درلودل، د امنیت شورا پرون د جمعې پر ورځ د امریکا لخوا تدوین سوې طرحه منظور کړه او د جنوبی سودان حکومت ته خبرداری ورکړي چې که چیرې د دې پریکړې په برخه کې همکاري ونه کړي نو پر دې هیواد به د وسلو د وارد بندیز ولګول سي. د امنیت د شورا دې پریکړې ته 11 هیوادونو مثبتې رایې ورکړې او چین، روسیه، مصر او ونزویلا مبتنی رای ورکړي. د قوایو په پلازمینه جوبا کې ځای پر ځای کیږي او د ضرورت په وخت کې د هر ډول لازم اقداماتو اجازه ورته ورکړل شوې ده. او افغان لیکوال محمد اکرم عثمان له دې نړۍ نه سترګې پټې کړې. د افغانستان فرهنګي شخصیت او لیکوال ډاکټر محمد اکرم عثمان د پنځم به پورز د نه اویا کلونو په عمر وفات شو. هغه په 1916 کال کې په هرات ښار کې زیږیدلی و او د حقوقو او سیاسي علوم په برخه کې په تهران د تهران په پوهنتون کې تر دکتورا تر سطحې پورې زده کړې کړې وې. نوموړی د دري ژبې وتلی لیکوال او څېړونکی و چې د خپل عمر ډېر کلونه داستان لیکنې ته ځانګړې کړې وه. دی په وروستیو کلونو کې په سویډن کې اوسېدی. دا او د دې سات خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنوونکو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د وخت په واشنگتن کې د شپې 8 بجې او 8:30 دقیقې شولې د هم دروانه خبرونه لمړی مطلب. په قندس کې د ځوانانو د ورځې د لمانځلو په مراسمو کې یو شمېر ځوانانو په چارواکو انتقادونه کړي دي چې ځوانانو ته دندې نه ورکوي او یا په استخدام کې وړ کسان له پامه غورځول کیږي. تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ګلرحیم نیازمند په راپور کې اوري.
په قندز کې د ځوانانو ورځ په داسې حال کې ولمنځل شوه چې اکثر ځوانانو شکایت کوي چې په دولتي ادارو کې د استخدام پروسه کې واسطي او رشوت اخیستل کیږي. د ځوانانو د ورځې د لمنځلو په غونډه کې یو تن ځوان د قندز والی ته راپاسېد چې څو ځلې رقابتي ازموینه کې برخه اخیستي خو پر دنده نه ګمارل کیږي. د قندز والی اسد الله مرخیل د سټیج لسره داسې ځواب ورکړ:
د تا امتحان کې ورور تر دغه سرحد پورې زرا رسیدلې هم تر اوسه به نتیجې ده ته چې نور هم خبرې پکې کوي اصلن ته د خلکو وخت ضایع کوي. کینه ورور تخمینا نیم قندز د تا په خوا باندې روان ده او نیم قندز د دې سړی په طرف باندې روان ده، مګم تر اوسه پورې ما سره به نتیجې ده او بل اخر په دې فیصله رسیدلې هم چې نه تا ته موقع درکم نه ته زکه په دې کې ته نوچ ایجادی گیا او تاسو راته ایجاد کړی تم کله وزیر د معرفت تناستي واسطې د کړي دائم تللی.
عمر خیل دا هم ویل چې دوی د قندوز په یو شمیر ادارو کې خالی بستونه ولټول چې وزګار ځوانان پرې وګماري، خو ټول یې 400 بستونه وموندل او په قندوز کې تر 10000 زیات لیسانس ځوانان وزګار ګرځي. د قندوز والی له ځوانانو سره ژمنه کړې و چې که د دندو پر رقابتي ازموینه کې لستونځو سره مخ کېدل نو باید د ته خبر ورکړي.
مهرباني وکوي تاسو چې په امتحان کې مشکلات لیدل چې اوسې په دې میز د خطابه کې زمزمه کوي د دې د زمزمي وخت لا تاسو نه تیر. ما عمدل ته تاسو سره وعده کړی و چې هر څوک په هغه امتحان کې چې اخیستل کیږي مشکوک وو امغه ورځ ده. دا ځوان چې نن لدی جن د دې خطابې لمیز نه د خلکو په وزوداش کې دا خبره کوي زورتام چې په جرم کې ته خپل شامل او ما ویلی چې تر څو پوری د تاسې ما قناعت نه حاصل کړای تر هغه زمانه پورې زه در سره يم. اکزوان ګله کوي ز ځوانانو ته دا وایم چې د تاسې هغه ډیر ضعیفه فینټم
د ځوانانو د ورځې د منځلو په دغه غونډه کې تقریبا 200 تنو ځوانانو ګډون کړو چې په شپږو ډلو کې ځای پر ځای شویو او د قندوز په کچه د ځوانانو ستونزې یاداشت او له چارواکو سره مطرح کړي. د قندوز د ځوانانو امیر عبدالغفور هوتک هم زیات ټینګار په دې کاوه چې باید ځوانان په هغو بستونو باندې مقرر شي چې د رئیسانو لخوا پټ ساتل شوی دي او رقابت ته نه وړاندې کیږي.
په عمومي ډول په ټولو ریاستونو کې د استخدام پروسه د فساد سره مخامخ ده، د واسطو د رابطو سره مخامخ ده. هیڅ نوې بست موږ تر اوسه پرې د شاهدان نه یو چې یو سړی د خپل لیاقت او خپل مسلک هلته توظیف شوی وي. معرف په ریاست کې د خیالي بستونو ډیر پټ پاتې شوی او څو کال کېږي چې دغه بستونه تکرار نه اعلانې عمل ته پټ پاتې شوی. د ریاست زراعت په ریاست کې دغه تقریبا دیش بسته د پینڅلور کلونو دی په اعلان کې دي تکرار نه لانیږي. د کارومر اجتماعي پریاست کې دغه بستونه پاتې دي چې دوی د نغواړي غخپله فاسده کتلې د لاسور کې او د رقابت چې بیا هم یو فاسده رقابت ده دوی د یو نفر زیات هم نه مني.
ځوانان هر وخت پر دولت نیوکه کوي چې دوی ته په دولتي ادارو کې دندې نه ورکول کیږي او یا هم له دوی څخه د کاري تجربه غوښتنه کیږي. د قندوز یو بل ځوان حلیم جان بیا وایي چې ځوانانو ته به هغه وخت په اسانۍ دندې پیدا شي چې په هیواد کې جګړې ختم شي او د آبادۍ پر لور ګام واخلو. هغه زیاته کړه چې د دوی یو شمېر ځوانان چې په پونتونونو کې زده کړې هم کوي د شپې لخوا په کلو کې د مخالفو وسلوالو په ملاتړ وسلې ګرځوي او د افغان ځواکونو په مقابل کې جنګيږي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا VOA پښتو.
درندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعت سهارنۍ پښتو خبرونه د واشنگتن نورې په واشنگتن کې اوس د شپې 8 بجې او 23 دقیقې شولې. په هلمند ولایت کې د واکسین د پروګرام مسولین وایي چې په چورستیو جګړو په زورګونو ماشومان له واکسین څخه محروم کړي دي. د هلمند امیر اختیار ریاست د واکسین د همغږي د برخې مسول عبدالحادي د امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبر کې وویل چې دوی نوي هڅې پیل کړي دي چې د تازه جګړو په وجه کډوالو ماشومان ته هم واکسین ورسوي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال عزیز الله پوپل د هغه سره مرکه کړې ده چې په ګډه اورو.
هلمند کې روان جنگونه نامنی لشکره شار فیلی وضعیت د ټول کسره ځای کې پر هر برخه باندې تاثیرات شولې. د پولیو پروګرام د څه قرار دی؟
نور خو پولیو پروګرام خو دی چې خپل پر مخ باندې روان دي، نه مخالفین څه ورته وایي او نه حکومت. دا به تر پروګرام دی چې د خاص ماشوم لپاره دی، خو مطلق نه هغه ځای ساحه چې جنگونه دي خطې د جنگ مابین دي چې هلته زموږ ځکه نشتلای. نو په هغه ساحه کې زموږ څخه ځینې ځایونه پاتې شوي دي، یو کلستر په دوه کلستر په ګرمسیلو خانشینو همدارنګه په ډیرلس کلستر په نادلی کې دا موږ څه مس پاتې شوی دی پاتې دی. نو دا یو ډیر غټ تاثیر پر دی باندې کوي.
bale خپل وسته کډوال د بي ځای سوي کسان تقریبا تر 3000 زیات کورنۍ د تازه کډوال سوي دي. د دې لپاره مشخص پروګرام لري.
د دې لپاره موږ یو سروي وس د غسره د کبایل د دغه ماجور چارو ریاست سره کړی ده. نو دوی کوم هغه سروي چې کړی دا هغه سروي موږ دنیا خپل بیا مشتمن لرو چې د خیر دا به کورو ورزباله ته کورو ته کوم شمن بزنې کورو واکسین ورکو.
په کوم کې دا باندې کښنیان الته پاتې سوي دي واکسین څخه
تقریبا نو چې دا کلسترول نه ګر سره واچي نو د سې د کیک خونو زو وس نسم والي چې دا کوارج نه زما سره نسته چې دا کلستر ز کوارج ما سره مکمل ډاټا سره ځي ته وایم. خو تقریبا دا غته د 15000 پر شخو باندې پر پاتې دي.
ان په دغه روسي کمپاین
کې بلې وو په دې کمپاین کې دا کلستر نه کوم ماته ویل شي د رس کلستر په نادلې کې پاتې دي. صحه په مرجه کې د جنگ صحه کې پاتې دي هغه پاتې ده. همدارنګ د بس مش هیڅ مشکل نه راغټ ول کور سه څه بدره کلستر په دغه کې ګرم سیل کې یو دوه کلستر په خانشین کې مش سم پاتې دي.
مشکل موجود دی، تشویشونه هم خپل ځای باندې دي. تاسو به د دې ټول مشکلاتو د جبران لپاره او روسي هڅه چې کوي په دې برابر باندې د خپل مسؤلیت په چوکاټ کې څه ګامونه په پلان کې
موږ خپل منابع چې دغه کلسترو د لپاره هغه مو نه دي مصرف کړي هغه پاتې درته کوم وخت چې موږ ته وخت مساعد شي موږ په دې پوسو چې موږ ټیم زموږ رضاکار یا زموږ مبلغ ساحیت سازانه سوال شي موږ په هغه لحظه په هغه وخت باندې خپل ځان ورسو هغه ماشوم به هغه ځای نه موږ کورو هغه به ان شاء الله کله رضا موږ به ماشوم ته دغه حق ورسو.
د مخالفتو پر برابر باندې څوک له پروګرام سره مخالفت نه لري؟ عام خلک په دې خو څه کمی او کاستې نه کی؟
څوک موږ سره مخالفت نه لري؟ هغه خپل ورونه هغه ورام راته وایي چې حتی په داسې وخت کې چې جنگ دی ورته راته وایي چې وای دغه ځای یې سې دته موږ جنگ کو نن تاسو دې ځای ته مرزي سبا راسي بل ورځ راسي.
یعنی دولت مخالفین تیسته په دې پروګرام کې کاملا همکاري درکې؟
بالکل ما همکاري را سره کې کوم وخت چې موږ یو مشکل یو ځای لرو دوی خپل راته وایي چې راسي ورور خدام مشکل موږ دراله وو هیڅ مشکل موږ سره نه لري.
تشکر شوم دی ډیر
مننه. تاسو ته مننه چې موږ ته مخ ترکې مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ملګری ملتونه هغه پیښې چېړي چې وایي د سوریې حکومت د حلب د ښار په هغو سیمو کې زهرجن ګاز استعمال کړی چې د یاغیانو په لاس کې دي. په دې برید کې چې بل کېږي د کلورین نه پکې کار اخیستل شوی څلور کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور په روغتون کې بستر شوي دي. بستر شوو کسانو ته تنفسي ستونزې پیدا شوي دي او په ساه اخیستلو کې یې نفس تنګیږي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریالې زلاټیکا هوک په دې راپور کې اوري. د سوری لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي دي کدا تایید شي چې په رښتیا هم د سوری حکومت د کلورین غاز کارولای دی دا به جنگي جرم وګڼل شي. شاوخوا یو میاشت کېږي چې د سوری د حلب ښار کې د حکومت او یاغیانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. دا ښار د یاغیانو په لاس کې دی. ملګرو ملتونو ویلي دي چې دا سیمه د ملکیانو لپاره یو تر ټولو خطرناک سیمه ده، ځکه چې لیوی خوا هغوی د حکومت او یاغیانو ترمنځ په جګړې کې ګیر پاتې دي او لبلې خوا زهرجن کیمیاوي مواد چې په هوایي بریدونو کې ترې کار اخیستل کېږي د هغوی ژوند تریخ کړی دی. په لبنان کې د بخنې د نړیوالې موسسې یوې کارکونکي دیانا سیمن په دې حق لا داسې وویل:
We received today the third alleged incident of a chlorine gas attack on Aleppo city in the past 2 weeks.
موږ ته په دې تیرو دوه اونۍ کې د دریو پیښو خبر راغلی چې د حلب په ښار کې په هوایي بریدونو کې د کلورین غاز کارول شوی. د هغو ډاکټرانو سره چې موږ ورسره خبرې کړې وایي چې شپېته داسې ټپیان یا ناروغان ورغلي دي چې د همدې غاز په خطر نه جوړ شوي وو. اکثره دغه کسان ماشومان دي. دې کسانو په سمه توګه سا نه شوی اخیستلی او کلی چې ټوخی کاوه سا یې بندېدله. د سوری لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ستیفن دی مستوره وایي چې د جمهور رئیس بشار الاسد حکومت په خوا هم په خپل مخالفینو زهرجن غاز استعمال کړی او هم دا وجه ده چې دا ځل هم دغه موضوع جدي نیول شوی.
We have a special UN and other organization in addressing that, but if it did take place it is a war crime. And as such,
د ملګرو ملتونو او یوې بل ادارې ځانګړي ډله په دې موضوع کار کوي، خو کچیرته په رښتیا هم دا کار شوی وي دا جنگي جرم دی او بیا په کار ده چې ټول کسان زر ته زره دغه موضوع راپورته کړي او چاره یې وکړي. د سوری حکومتي ځواکونه چې د روسي جنگي جیټ الوتکې یې ملاتړ کوي کوښښ کوي چې د حلب ښار د یاغیانو نه ونیسي. دا ښار د سوری په شمال کې پروت دی. ملګرو ملتونو همدارنګه د روسي د پوز نه غوښتي دي چې د 340 ساعتونو لپاره د جګړه بند کړي چې خلکو ته خوراکي او نور مرستندوی مواد ورسیږي، خو یوازې د 3 ساعتونو ژمنه ورسره شوې ده او ملګری ملتونه وایي چې دا د هغوی لپاره کافي وخت نه دی. د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ستيفن دی مستوره یو سلاکار یان انګلند په دې اکله داسې وایي:
Today in the meeting the Russian delegation confirm the willingness to sit down with us.
د روسي هیات نن زمنګ سره په غونډه کې تایید کړه چې هغوی زمنګ سره په دې برخه کې کار کوي. موږ به سبا هم سره وګورو چې د بشري مرستو د رسولو لپاره د جګړې د بندولو لپاره د محلويش په جوړولو خبرې وکړو. سره لدې چې د سوری په حکومتي تلویزیون کې هغه موټر وخدل شو چې مرستندوی مواد پکې بار و او د حلب د ښار په لوري روان و، خو راپورونه وایي چې د شدید بمباردمان لوجې د موټر ونه شو کړی چې مواد خلکو ته ورسوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
ترنډونکو وخت په واشنگتن کې د شپې 8:09 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه ته غوږیستئ. دا هم د دې خبرونې یو بل مطلب: د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایي رئیس عبدالله د جمهور رئیس د حکومت په ترس انتخاب کړی دی. د ارګ په بیان کې بیا ویل شوی دی چې د عبدالله خبرې د دولتداري د روحي او موازینو خلاف دي. اجرایي رئیس ویلي دی د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو موافقتنامه که د جمهور رئیس د امر دی ویتو معنی نه لري نو د خودسرۍ معنی هم نه لري. د امریکا غږ آشنا رادیو همکار زیبا خادم د ارک دغه عکس العمل د سیاسي چارو کارپو غفور لیوال او همدارنګه د حقوقي او سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبر سره خبرې کړې دي او د امریکای په جوړه کړې ده.
لیوال صاحب، ستاسو په فکر د ارک دغه خبره چې ویلې دي چې د ډاکټر عبد الله پرونی سرګندونې د دولتداري د روحي او موازینو خلاف، د موازین او روحیه کومه ده، کوم اصول دي چې د خبرې خلاف دي؟ اوله خلاف
دولتداري موازین او روحیه خو دا ده چې دولت ټول ارکان په یو ګډه بیړۍ کې سپاره دي، او که خدای مکړه دا بیړۍ ډوبېږي نو کېدای شي زیان ټولو ته ورسیږي. د اصولو خبره خو دا ده چې مونږ تر ټولو لوی اصل چې هغه د افغانستان اساسي قانون دی هغه ته درناوی وکړو. په دوم قدم کې دغه اوس د افغانستان نظام له یو شمېر داسې ستونزو سره مخامخ دی چې ډېره کوچنۍ بې اعتمادي او ډېره کوچنۍ بې احتیاطي کېدای شي داسې لوی منفي طبعات ولري چې پر بنسټ یې هیڅ چاته هیڅ موقف پاتې نشي. زه داسې فکر کوم چې هغه دوستان چې همدا اوس د حکومت دغه وضعیت په اصطلاح چیلنجي که خدای مکړه دغه نظام وجود ونه لري، تر ټولو ډیر آسیب پذیره هم دوی دي. د همدې لپاره د حکومتداري او دولتداري موازین او بنسټونه او اصول حکم کوي چې موږ په ګډه له یو بل سره په تفاهم کې په مشترک مسایي دغه بیړۍ له ډوبېدو څخه وژغورو. تر ټولو لوی پیغام په دې وخت کې همدا کېدلی شي چې د افغانستان د نظام ټول ارکان او ټول بنسټونه پر هر بل وخت ډیر سره نږدې شي، او د افغانستان حکومت له دغو بالفعل او بالقوه ګواښونو څخه سره چې همدا اوس ورسره مخامخ دی وژغوري.
د حقوقي او سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبر بیا وایي ستونزه اصلا په دې کې ده چې د حکومتداري اساسي ارزښتونه او اصول د اول نه ځکه مختل شوي دي چې اداري پوستونه 50-50% تقسیم شوي دي. مشکل اصلا د حکومت د دغه جوړښت نه پیدا شوی دی.
بیوروکراسي یو اداري کې یو هغه مراتب دي لویوالی او د کشورتوب په ټولو ادارو کې دي، ټول ملکونو سره چې یو عادي مامور ده یو لیغنه مشر ده، لیغنه بیا مشر ده او تر وزارت او خپل ټول دولت هم په همدغه شکل باید جوړ شي. نو هغه څوک چې تخلف کوي له هغه اساساتو ارزښتونو د حکومتدارۍ نه هغه بیا مجازات کیږي، هغه توبیخ کیږي، هغه توصیه کیږي یا رټل کیږي. مګر زموږ په دغه اوسنی اداري کې دغه شونې نه ده. لمدې لپاره دی چې ډاکټر صاحب عبد الله خپل ځان ته دا اجازه ورکړي چې هم رئیس اجرایوي وي او هم هر دوشنبه د وزیرانو شورا دایره کې او هم بیا په ولسمه شو باندې دا رقم نیول کوي چې هغه اصلا باید یو اپوزیشنی شخصیت وو کې هغه څوک چې اصلا په اداري کې شریک نه او 50 سنه وزیران د لخوا مقرر شوی نه وي، هغه یو شخص کولی شي چې دا رقم نیول کوي.
اوس نو خبره دا ده چې په حکومت کې دغه روان کړکیچ د حل لاره شته. ارګ څه کولی شي؟
بیا په خو نه شي علي دلای د چا د خو باید نړیواله ټولنه کومک وکړي. هغه نړیواله ټولنه چې دغه حالت ته په لای په افغانستان باندې او دغه امکانات می سرولي عبد الله ته چې دا دار قمی اولنی نیوکی وکړي.
رنجبر صاحب، ډاکټر صاحب عبد الله ولې باید ملامت شي په دې برخه کې چې یعنی حکومت جوړ شوی دی چې باید په مشوره کار وکړي مګر په مشوره کار نه دی شوی؟
همدغه مشوره ده چې موږ حالت اداره کم کړی دی. موږ یو د وزیرانو هغه ترکیب په دوه کالو کې تکمیل کړ. شکل د اراد دغه مسائل ډیر غلط و. دلته فلزان ته ځان ورساو چې سني حالت وګورم دا ډیر احتمال کم دی، او هغه بل اسانه لار ما غوډه چې موږ امغه قوتونو چې دغه رقم اداره تپلې د افغانستان په خلکو باندې وګي په دغه ته نظر وکړي لکه څنګه چې ګونګوسي او اوازې وي چې ګوې جنرال صاحب دوست مصیفا کوي او د درګونو امنیتي قوتونو پر اس کې د هغه کې منصوب کیږي تعینیږي. او ډاکټر صاحب عبد الله د لومړي معاون پایس تعین شي، په دغه حالت کې به زموږ اساسي قانون هم خوندي او دغه شکل د ادارې به مطابقت ولري، همغږي ولري زموږ قوانین سره، بل خصوص اساسي قانون سره، او دغه لنجه به حل شي. دغه وخت کې بیا ډاکټر سیف عبدالله اطاعت کوي د جمهور رئیس نه، او یو ټیم به وي، او حالت به یقینا بدلی. نړیواله ټولنه که وغواړي دا کار کولی شي. دومره اشکال هم سر دی چې دغه تغییرات راشي، مګر موږ له اساسي قانون چوکاټه ویستل شوي یاستو. دغه بیرته که موږ اساسي قانون چوکاټ ته ونه ولیږو، بیرته رانیسو، زه د یو حقوقو د یو شاګرد په حیث دغه 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 غیر محتمل ګڼم، ناشونی ګڼم چې موږ دا حالت ته مثبت تغییر ورکړو.
ډیره زیاته مننه ډاکټر رنجبر کورمباده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
په مکری د دې ساعت مهمو خبرونو ته، جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې هغه کسان چې په انحصاري تورنۍ ګټې په خطر کې دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې حکومت یې د فساد پر وړاندې مبارزې ته ژمن دی. د ښاغلي غنی په وینا هغه د فساد په مخنیوي کې د اقداماتو پر مهال د ځینو کسانو لخوا په انحصار تورنیږي. جمهور رئیس غنی په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د پنجشنبې په ورځ په ورته یوه غونډه کې چې د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې وه، پر جمهور رئیس غنی کلکې نیوکې وکړې. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې مشر حافظ سید خان په یوې هوایي حمله کې وژل شوی دی. پنټاګان دغه اعلان پرون د جمعې په ورځ وکړي، او په بیان کې راغلی دی چې هغه د جولای د میاشتې په 26 نیټه د ننګرهار ولایت د اچین په ولسوالۍ کې وژل شو. د دفاع وزارت مرستیال ویان ګورډن ټروبریج وویل چې خان د امریکا او ائتلافي ځواکونو پر ضد په حملو کې مستقیما لاس درلود، او افغانان یې هم ډیر زهیر کړي وو، په خاصه توګه په ننګرهار ولایت کې. پاکستان هیله ښودلې ده چې د افغانستان د سولې خبرې به په راتلونکو څو اونیو کې پیل شي. د پاکستان د ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ په چارو کې د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پروند جمعې په ورځ وویل چې د سولې په اړه څلور اړخیزه خبرې به په راتلونکو څو اونیو کې بیرته پیل شي. داعش د سوریې د منبج په ښار کې ماتې خوړلې ده. د امریکا په ملاتړ د ائتلاف ځواکونو ویلي دي چې داعش د سوریې د منبج په ښار کې چې د ترکیه سره په سرحد کې موقعیت لري ماتې خوړلې ده. د دغه ائتلاف یو ویان پرون د جمعې په ورځ وویل چې د داعش وروستۍ ډله جګړه ماران د دې ښار څخه پرون وشړل شول. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي روسیې ته وایي چې د اوکران په برخه کې د خپل جدي خبرې نرمي کوي، او خبرداری ورکوي چې د مسکو دا سلوک په سیمه کې وضعیت د مخاله چې د مخاله نازک او وخیم دی لا زیات خرابولی سي. د دفاع د وزارت یو ویان ګورډن ټروبریج پرون د جمعې په ورځ وویل چې موږ په دې برخه کې زیاتې اندېښنې لرو، او ویل چې روسیې ته پکار ده چې د وضعیت د نورمال کولو په برخه کې زیار وباسي. د امریکا د 2014 کال د جمهوری ریاست لپاره د ډیموکرات ګوند کاندیدی هیلری کلینټن پرون د جمعې په ورځ خپل د مالیاتو په اړه معلومات خپاره کړل. په دې معلوماتو کې راغلي دي چې هغه تیر کال خپل د عوایدو څخه 4.2% مالیات ورکړي دي. په عین حال کې د جمهوری ګوند پر کاندید ډونالد ټرمپ باندې فشار مخ په زیاتېدو دی چې هغه هم خپل د عوایدو او مالیاتو په باره کې معلومات خپاره کړي. ډونالد ټرمپ ویلي دی چې دغه عواید تر حکومتي تفتیش لاندې دي، او تر څو پورې چې تفتیش خلاص نسی دی نسی کولی چې د خپلو عوایدو او مالیاتو په اړه معلومات خپاره کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په جنوبي سودان کې د 4000 عسکرو د ځای پر ځای کېدو پریکړه منظور کړې، سره له دې چې د جنوبي سودان حکومت د پریکړې په اړه ځینې ملحوظات درلودل. د امنیت شورا پرون د جمعې پر ورځ د امریکا لخوا تدبین شوې طرحه منظور کړه، او د جنوبي سودان حکومت ته خبرداری ورکړي چې که چیرې د دې پریکړې په برخه کې همکاري ونه کړي، نو پر دې هیواد به د وسلو د وارد بندیز ولګول شي.
او درنمن کوم د شهره د امریکا غا غشنه راجو د لمړنۍ نیم ساته پښتو خبرونه مطلب هم پاته ورسل مننه چې تر دې د مو زمنګ ملته وکړه. نیم ساته ورسې به هم د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو خدمت کې حاضري کو. خود خپل رادیوګان تر څنګه سي لنډي شبو کې ډېری خبرونه شروع کیږي.
رادیو آش